دایکوندی ولایت کې د نسیم رادیو پخانی مسؤول مدیر سلطان علي جوادي ل یو سلو څلور دیرش ورځو زندان کې د وروسته نن آزاد شو. د خبر د افغانستان د خبرونو مرکز د جوادي د میرمنې نجيبه واحدي په وینا ورکړې دي چې نن غرمه د دایکوندی په مرکز نیلي کې له بند خوش شو او له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د طالبانو سره محکمې نن اعلان وکړ چې په لوګر کې د وی خزي په ګرون شپه کسان ته په محضر کې سزا ورکړې ده. ستري محکمې په خپل اکسپانی په یو بیان کې ویلي دي چې د کسانو ته د محمد اغې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم لمخې د زنا او لواطت اتهام تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. دا درو د تعزیري سزا ترڅنګ د دغو کسانو درې تنه هریوي په دوه دوه کال او درې نورې هریوي په یو یو کال بند هم محکوم شوې دي. د طالبانو مشر د کوچني اختر د رسېدو په مناسبت په یو پیغام کې خپل پلویانو ته لارښوونه کړې ده چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هیبت الله اخندزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو له لارې خپور شوی دی ویلي دي چې امنیت په دې کې ناراضي چې سختي وشي او ډېر مړی وشي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو یو شمېر موسسو راپور کړی دی چې د طالبان د حکومت مسؤلین له خپل مخالفانو سره ناسم چلند کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. او درمنستان او آذربایجان ځواکونو د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي او دواړو لور یو بل نوربند څخه په سرغړونه تورن کړې دي. درمنستان دفاع وزارت ویل چې آذربایجاني پوځیانو تیر شپه د سار خواته د دوی د سرتیرو په مرکزونو ډزې وکړې او پوځي وسایط یې متحرک کړل. د آذربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د دوی پر سرحدي ځواکونو پرون ډزې شوې دي. ترمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان پرون په بروکسل کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې له مشر اورسلا وین در لین سره وکتل. باکو پر دې غونډې اعتراض کړی وایي چې لویدیځ ترمنستان خوانیسي او ملاتړی کوي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندې پروگرام کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د طالبان د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د تیر لمریز کال د ازمري اساسه پر 15مه دولت د حساب ورکونې په پروگرام کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه شرعي هغه مهال ویلي چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي. بلبل دلی وزارت د پنځمبه په ورځ د وری په 14مه د وی اعلامیه په خبرولو سره اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي او دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې بالا سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو د دلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو ترڅنګ ویلي دي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه زندولي خو خیریه بنسټونه وي د کولای شي د اصول او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. همدارنګه د طالبانو د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وری په 12مه په کابل کې غونډه تویل د دوی د قانون لمخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. هغه د سرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ستوګنې د ځای د بدلولو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال کړې وي. خو د چولې طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او حزبو فعالیت منع کړ او حتی د ګوندونو اخیستلې جرم مبلل تر شای علت څه دی. نن په پروګرام کې له میلمنو پوښتو چې د علتونو سره روښانه کړي ور باندې بحث وکړي. بحث کې سره د جمهوری غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل او د باور غورزنګ مشر او په امریکا کې د پانتون استاد نجیب آزاد خبرونه کې د دواړه ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. آزاد صاحب که پیل تاسو سره وکړو، تاسو ته پام دی پیل کې د سیاسي حزب په اړه باندې وایست څه ډول جریانونو یا خوځښتونو ته موږ سیاسي حزب وایو؟
سلام نو درنه تاسو قدرمن میاخیل سبا ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. کله چې د سیاسي احزابو د غنوم اخیستل کېږي نو په مستقیم ډول زموږ ذهن ته جمهوریت راځي. یعنی سیاسي احزاب هغه سیاسي فعالیتونه چې په هغه کې خلک فعالیت کوي او د همدې لارې قدرت ترلاسه کوي او بیا سیاسي ساختار رامنځته کېږي او بیا د طبیعي خبره د خلکو او د جغرافي استازیتوب کېږي او د دولت یو شکل رامنځته کېږي. په افغانستان کې له بده مرغه په تیرو څو پیړیو کې په لومړي ځل باندې کې په واقعي ډول هغه جمهوریت د جمهوریت تعریف له مخې یا د هغه سیاسي تیوري له مخې چې جمهوریت تعریف کېږي کې تعریف کړو نو په لومړي ځل باندې جمهوریت په دغه تیره دوره کې و. تر دې وړاندې جمهوریت په افغانستان کې وجود نه لاره. ان د سیاسي تیوري له مخې زما خبر نه دي سیاسي تعریفونه داري چې د افغانستان پخواني هغه مشران چې ځانته جمهور رئیسانو نومونه ورکړي و، لکه سردار داود خان هغه هم جمهور رئیس نه و، هغه د دولت رئیس و. کله چې تاسو جمهوریت نوم اخلئ هغه د خلکو له ادرسه د خلکو له خوا واک یو چاته سپارل دي او تمثیل کیږي. موږ د سیاسي احزابو تعریف چې کله کوو هغه یوازې هغه سیاسي ساختارونه کې چې هغه جمهوري وي. په افغانستان کې په تیرو دیر څلوېښتو کلونو کې داسې نورې ډلې هم وې چې سیاسي احزابو نومونه یې ځان ته ورکړي وو، هغه ته موږ سیاسي حزب نسو ویلی. لکه مثلا د کمونیزم د رژیم کوم سیاسي ګوندونه چې و خلق او پرچم، هغه سیاسي ګوند ځکه نسو ورته ویلی چې هلته جمهوریت تمثیل نسته. کله چې یو څوک یو ګوند یو سیاسي ایډیالوژي په جمهوریت باور ونه لري چې کمونیزم د جمهوریت سره په ټکر کې یو ایډیالوژي ده، دا چې ښه دی که بد دی پر دې بحث نه کوو، لیکن دا ایډیالوژي په خپله د جمهوریت خلاف ایډیالوژي ده، په جمهوریت باور نه لري کمونیزم، نو هغه هم سیاسي احزاب نه دي. او بیا د هغه نه وروسته چې کومې جنګي ډلې وي هغو هم د دې نوم ورکړ. په ټوله کې سیاسی حزب هغه څه دی چې په هغه کې خلک د قدرت د ترلاسه کولو بیرته د قدرت د تمثیل او د خلکو د پاره د ملي منافع او د پاره د خلکو د ادرسه حکومتونه یا دولتونه جوړ سي، چې هغه په افغانستان کې له بده مرغه په دا تیره دوره کې څه تمثیل پایل سه هغه نه دی راغلی. اوس که بحث دې ته راځي چې څه ډول سیاسي ساختارونه په نړۍ کې دي، یوازنی سیاسي ساختار چې څو پیړۍ وړاندې و چې هغه نشته، نور ټول سیاسي ساختارونه شته، هغه امپراتوري دي، هغه اوس نشته. لیکن جمهوري سیاسي ساختارونه شته، لیبرل جمهوري سیاسي ساختارونه شته، کمونیزم سیاسي ساختارونه شته، شاهي سیاسي ساختارونه شته، همدارنګه استبدادي یا ټوټلیټیرین سیاسي ساختارونه شته چې موږ په شمالي کوریا او ایران او دې هېوادونو کې مثال لرو. په ټوله کې هلته هم که مثلا په ایران کې هم که د سیاسي ګوند بحث راځي، هغه سیاسي ګوند نه سوړ ویلی ځکه هلته په جمهوریت باور نشته. سیاسي ګوند یوازې یوازې هغه ګوند ته ویلی سو چې هغه په جمهوریت باور ولري، او جمهوریت هغه دی چې هغه د خلکو له ادرسه د خلکو په خوښه د خلکو د سیاسي تمثیل او فعالیت له لارې قدرت ترلاسه کول دي، او بیرته قدرت ویش پر خلکو باندې د همدغه سیاسي باور له مخې باندې ویشل کیږي. هغه ته موږ سیاسي احزاب ویلی سو چې دې څخه ډیری خلک له طالبان ډېر زیاته ویره لري.
ډېرې مننه کور ودان دا چې ولې ویره لري په دې به وروسته خبرې وکړو. په ځانګړې توګه چې طالبان په افغانستان کې اوس دغه فعالیتونه هم منی کړي دي. میخیل صاحب که تاسې ته راشم، آزاد صاحب مختلف ډولونو نظامونه هم په دې سره یاد کړل چې سیاسي حزب ته ویل کیږي، خو په ټوله کې دوی د خلکو ګډون ته اشاره وکړه. که چیرته د خلکو ګډون یو بل نوم ورکړو ډیموکراسي ورته ویلی شو، ولې ډیره مهمه ده چې په یو هیواد کې جمهوریت اوسي ډیموکراسي اوسي؟ که چیرته دا په یو هیواد کې اوسي، خګنی به د هغې ټولنې لپاره یوازې افغانستان نه، په ټوله کې څه وي؟
هم د ورسیږي تاسو ته او آزاد صاحب ته، ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. ولسواکي یا جمهوریت دا د اسلام د نقطه نظر او د اوسني سیستمونو چې په دنیا کې هغه باثباته دي هلته پرمختګ شوی دی، دا یو اړینه مسله ده. ځکه په اسلام کې د مشر د تعین د نظام د خپل هغه روزانه کارونه چې کوم یو مملکت کې ترسره کیږي، هغه خلکو ته د مشورې حکم ورکړی دی چې وامرهم شورا بینهم. ځکه چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده، هغه خپل جانشین تعین لکه څلور خلفا د اسلام په څلورو مختلفو طریقو باندې د انتخاباتو نیول او د حال و حق په حساب باندې دا تعین شوي دي. نو په دې خاطر باندې ولسواکي د اسلام خلاف یو مسله ده. هر نظام چې راځي هغه باید د ولس لخوا راشي، مشر د ولس لخوا تعین شي، هلته یو قرارداد د ولس او د حکومت ترمنځ موجود وي، یو قانوني اساسي موجود وي. نو په هغه صورت کې بیا حکومتونه ولس ته مسؤوله وي او د ولس خادمان وي. متاسفانه چې افغانستان کې که پخوا وختونو کې وو او که اوس وخت کې دي، یا دیکتاتوري وه یا یو حزب یا یو ډله حاکمه وه او نور نفي کول. نو دغه د نفي او انحصار د قدرت سیاست چې په افغانستان کې موجود و یا اوس هم موجود دی، دی ونه شو کړی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي. لکه چې آزاد صاحب هم اشاره وکړه، یوازنی مقطع زمان کې همدغه جمهوریت وخت و شل کلن چې دلته احزاب او ته اشخاص او ته افراد او ته ولست ټول ته یعنی زمينه مسايده و چې برخه واخلي او په حکومت په تصمیم گیری کې شریک شي یعنی ټاکنه وشي الته مقننه قوه او اجرائیه قوه و او قضایه قوه نو په دې خطر باندې البته نواقص به موجود وو خو دغه یوازنې لار ده چې ولس تر څو چې په تصمیم گیری کې شریک نه وي خپل مشر ته ان کې حکومت ولس مسؤول نه وي الته ثبات نشي راتله نو دا هغه د جمهوري ارزښتونو هم دغه اساس باندې موږ په خپل د جمهوري حکومتونکو په ځخ رامسته کوي چې دا ارزښتونه دي او دا د چا پورې تعلق لري دا د ولس پورې تعلق لري او د دې نه باید موږ دفاع وکړو
مدانه کور ودان میخیل صاحب تاسو ته بیرته راګرځم آزاد صاحب مخکې لري چې افغانستان ته راشو په افغانستان کې د سیاسي حزبو شالید ته یو کتنه وکړو کندور اسلامي نړۍ کې ول پدیره ته وایي چې په نور اسلامي هیوادونو کې هغوی چې اوس مهال د طالبان سره نږدې اړیکې لري دغه سیاسي حزب څنګه فعالیت کوي او فعالیتونه یې څنګه دي کولای شي هغه د ملت کومې غوښتنې شوې دي هغه منعکس کړي
اسلامی جمهوری نوم ورکول کیږي اسلامی جمهوری دولت یا هر نوم چې هر سیاسي ساختا په اسلامي هیوادونو کې ورکول کیږي کله چې د اسلام ته کارو موږ تر ټولو مهم بحث دا دی چې د عدالت بحث راځي عدالت تعریف دا دی په شرعي لحاظ همدارنګه په 1500 فقه کې هغه جعفریه د مالکی د شافعي د حنبلي د او حنفي د او که هغه د انسان په لاس جوړ شوی قانون له ادرسه د عدالت تعریف کوو عدالت تعریف دا دی چې هر څه په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول په دې معنا کې چې د اسلام له ادرسه موږ هغه سرچینې چې د اسلامي احکام او اوامرو سرچینې دي تر ټولو لومړی نص د قرآن دی چې د خدای تعالی احکام دي بیا حدیث دی او بیا راځو موږ اجتهاد ته کله چې تاسو اجتهاد ته راځئ مجتهدین هغه کسانو چې هغه مسایل یا هغه قوانین حکومتونه او اوامر اسلامي اوامر حکومتونه چې هغه تعریف ته تعریف ستونزمن و یا وضاحت نه لاره نو مجتهدین سره کې نه سره پیغو کې چې یو مجتهد به هم د یو تعریف سره مخالفت لاره هغه اجتهاد په هغه باندې حکم نه دی صادر سوی قانون سوی نه دی نو دا په خپل د جمهوریت تعریف دی یعنی هلته به په بشپړه توګه تر ټولو ډېرې او په یو ډول باندې رایه کارول کېدلې تر څو قانون تصویب شي اسلامي قانون نو د اسلام د قوانینو د اوامرو جنبه جمهوریت دی دوم بحث د اسلامي هیوادونو ګوره جمهوریت د انسان په فطرت کې دی تاسو نه سئ کولای چې تاسو په یو کورنۍ کې حتی په وړې لری پرته کلیواله سیمه کې په افغانستان کې یو پلان نشي کولای چې خپل یو لس کلن زوی او یو 15 کلن زوی ته یو دیو اندازه کالی واخلي دای به دې ته عدالت وایي یا به دیو نمبر بوټونه واخلي نه د هغه ماشوم د 15 کلن چې څومره پخه ده په هغه نمبر بوټو تحصیل کیږي لس کلن چې څومره پخه ده په هغه نمبر بوټو تحصیل کیږي دغه عدالت څه او دغه جمهوریت څه او دلته د ماشوم د خوښۍ بحث رامنځته کیږي هغه اسلامي هیوادونه په ځانګړي توګه چاته جمهوریت تر یوې بده پورې تمثیل کیږي که څه هم په بشپړه توګه هغه د لیبرال جمهوریت تعریف چې په ډیری اسلامي هیوادونو کې نشته الته د جمهوریت نامه باندې ځینی وختونه دیکتاتوري کیږي لکه په ترکیه کې د وسنۍ ولسمشر چې دی لړډیر د لسیزو راهیسې دی په همدې څوکۍ باندې دی او د جمهوریت د لارې تمثیل کوي خو په ټوله کې خلکو ته یو نه یوازې چې په سیاسي احزابو یا د دولت په چارو کې د تمثیل او د فعالیت اجازه ورکول سي ده بلکې د یو په روزمره ورځنی ژوند کې د خپل خپکه د ژوندانه حق ورکول سوی د قوانینو پر رڼا کې چې د جمهوریت یو تر ټولو یا د سیاسي احزابو د تمثیلي وته ټولو لوی برخه ده دا اړینه نه ده چې تاسو د یو فرد د یو هیواد تبعه په حیث باندې خامخا په یو ګوند کې ووسی نه تاسو د همغه سیاسي فعالیت ورځنی کوم قانوني اجازه چې تاسو درکول سوی خپل ورځنی چارو کې تمثیل کوئ چې دا په دغه اسلامي هیوادونو کې په ټولو کې دي حتی پاره اسلامي هیوادونو کې چاله جمهوریت سیاسي ساختارونه دي شاهي ساختارونه دي لکه په متحده عربي امارات کې متحده عربي امارات شاهي سیستم دی هلته یو امیر دی شاه دی او ولی عهد دی لکن لاندې ولستا د اسلامي قوانینو لمخه د حنفي قوانینو حنبلي قوانینو فقه لمخه د د ورزنی ژوندانه بشپړ جمهوریت ورکول سوی دی. هغه که په ورزنی کاروبار کې وي، هغه که د نظر ورکول وي، هغه که د ټولنیزو فعالیتونو وي، هغه جمهوري حقونه خپل لري. په ټوله اسلامي هیوادونو کې، حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې هغه په بشپړ توګه شاهي سیاسي ساختارونه لري، په ځانګړي توګه په منځني ختیځ ډیری هیوادونو کې هلته د ولس دپاره د جمهوریت تمثیل شته. ترکیه، اندونیزیا، ملیزیا، دغه اسلامي هیوادونه چې ځینې سیاسي ګوندونه لري هلته خو ډېر متفاوت ډول باندې، او طبیعي خبره ده چې هر څه په ځانګړي توګه د جمهوریت یو له هغه طبیعي غوښتنو څخه دی چې هغه د انسان په نیچر کې دی، هغه ډېر وخت نیسي. دغه اسلامي هیوادونه اوس هم د غر په څېر هغه جمهوریت ته نه دي نږدې شوي چې په هغه ډول ازادي او هغه ډول باندې د سیاسي فعالیتونو حق لري لکه غربي هیوادونه چې لري. لاکن په دې لاره باندې روان دي نو ډېری اسلامي هیوادونه، ډېری لکه څه همدارې پاکستان کې موږ مثال د واخلو، هلته په بشپړه توګه یو استبدادي نظام دی د پردې تر شا باندې، لاکن د پردې پر مخ باندې د جمهوریت همدارنګه که موږ د منځني ختیځ هغه هیوادونو ته ولاړ شو چې د جګړې سره مخ دي، د ستونزو سره مخ دي، لکه افغانستان مثلا، هغه لیبیا ده او سوریا ده او عراق ده، له ګڼه ګڼو ستونزو سره مخ دي، لکن بیا هم تر یو بریده پورې د جمهوریت هغه تمثیل هلته شته. په اوسني کې موږ چیرې شاته ځو، د افلاطون او د سقراط او د بقراط د تیوري نه هاخوا که دینی جنبه راخلو، تر ټولو ډېر هغه د ولسواکۍ او د جمهوریت دپاره چې کوم دین لارې هوارې کړي دي هغه اسلام دی، او دغه اسلامي هیوادونه ډېری اوس پر دې لار روان دي له بده مرغه پرته له افغانستانه، له اوسني افغانستانه.
مننه کور ودان، تاسو ته بېرته راګرځم. اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې سټډیو ته زنګ ووهئ، ستاسو پوښتنې هم راخلو. زموږ د سټډیو شمېرې دي 00 224 1 او 00 224 1 5 دا دوه واتساپ شمیرو باندې آدیش میرو باندې تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ که چېرته په ټلیفون کې کریډیټ نه وي. یوازې یو لنډ مس کال زموږ همکارانو ته راولېږئ، دوی به ستاسو شمېره یاداشت کړي، بیا لږ پته به پاتې شي، دوی به بېرته درته زنګ ووهئ. میخیل صاحب، که تاسو ته راشو، تاسو یادونه وکړه چې په تېرې 20 کلنه دوره کې په افغانستان کې ولسواکي یو څه اندازه ښه تجربه شوې ده. که چېرته په ټوله کې د افغانستان تاریخ ته وګورو، له کوم وخت نه په افغانستان کې ولسواکي راپیل شوه، او دغه سیاسي احزابو په کومه دوره کې خرنګ او هغه ډول فعالیتونه چې باید کړی وي درلودلې؟
سلام دې ورسیږي. بیا ولسواکي د ولسي حرکتونه دا د افغانستان کې د مختلفو دورو کې بعضی کسانو حرکتونه وو چې هغه وو د ولسواکۍ دپاره د خلکو د سهم د اخیستلو دپاره فعالیتونه کول. په طور مثال مشروطه خواهانو په افغانستان کې، حتی د امیر شېر علي خان د وخت نه را په دې خوا دا حرکتونه وو، د ویښ زلمیانو حرکت وو په رامنځته شو. بیا وروسته د احزاب په دهی دیموکراسي په دیموکراسي په لسیزه کې د احزابو قانون جوړ شو، اما متاسفانه چې پاچا هغه وخت کې توشیح نه کړ، احزاب رامنځته شول. یعنې مختلفو وختونو کې هلې ځلې شوي دي، کله د پرمختګ سره مخامخ شوي دي، کله د مشکلاتو سره. خو هغه موږ چې په کومه معنا ولسواکي یو یوازې همدغه د جمهوریت په دور کې وو چې دلته تاسو ولیدل ټاکنې وشولې، قدرت د یو رئیس جمهور نه بل رئیس جمهور ته د ټاکنو د لارې انتقال شو. دلته ازادي د بیان موجود وه، ځکه جمهوري ارزښتونو کې مختلف مسایل دي چې اول لاره چې د قانون درلودل دي چې قانون باید ولس تصویب کړي چې هغه اساسي قانون دی، نور بیا وروسته فرعي قوانین دي چې هغه پارلمان دغه کوي تصویبوي. بیا د قانون په چوکاټ کې ټول خلک چې په یو ملک کې اوسیږي هغه مساوي حقوق لري. مساوي حقوق په دا معنی باندې چې د عدالت، د بیان ازادي، د کار، د تعلیم، د سیاست حق ده، او بالاخره سوشل جسټس یا ټولنیز عدالت چې کوم یو دی هغه ټول افغانان لپاره تامین شي. البته هغه کوم شکل باندې چې زمونږ ارزو وه او یا د ټول افغانانو ارزو وه چې دلته یو دایمي ثبات رامنځته شي، متاسفانه چې د اول نه لکه چې مخکې اشاره مو ته وشوله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه که هغه په پاکستان کې وو، که هغه په ایران کې دي، که په شمال د افغانستان کې دي، هلته ولسواکي حاکمه نه وه. په یو نوه په خپله دغه ولسواکي یا جمهوریت په افغانستان کې د دې ریښې قوی کېدل دا ګاونډي هېوادونو ته هم یو تهدید و. نو چې افغانستان کې چیرې ثبات ته ځي، امن ته ځي، نو هلته خامخا پرمختګ راځي. نو بیا دې و نتیجه دا شوله چې
په دغه تیرو شلو کلونو کې خو په افغانستان کې زیاتره سیاسي احزابو خپل فعالیتونه پیل کړي وو، حتی شمېر یې له لسهاوو هم اوښته. فکر نه کوي چې په دغه شل کلنه دوره کې هیڅ داسې سیاسي حزب ونه توانید چې هغه مخکښ اوسي یا په ټوله معنا باندې خلک پرې راټول شي داسې یو لوی حزب په افغانستان کې نه و؟ د دې علت بیا څه ده؟
د دې دوه درې عوامل وو. یو دا چې په خپله دغه احزاب یا تنظیمونه دا په ولسواکۍ باندې د یو باور د درلوده، ځکه چې دا د خلکو په رای باندې رامنځته شوي نه وو، دا بلکې د جنګونو، د مهاجرتونو او د خارجي قوتونو په اساس باندې رامنځته شول، لکه په خبر کې وو تنظیمونه وو، په ایران کې اته تنظیمونه وو، یا د هغې نه مخکې نور تنظیمونه چې کوم یو د خلق ډیموکراتیک ګوند چې قدرت ونیو په هغه وخت کې. یعنی دا هغه سي ازادي او ولسواکي په خپل په احزابو کې نه و. بلاخره دا بیا یو انحصاري سیاست په حزب کې رامنځته کړ. نو په دې خاطر باندې دی ورښونه کړ. البته بیا دی و د ټول دغه شلو کالو کې متاسفانه چې د جمهور رئیس کندیسه په وخت کې هم دا رنګ د ډاکټر بشرمنی په وخت کې دی و د سیاسي احزابو درشت لپاره کارونه کړ. کارځي خو بيخي په دې عقیده نه و چې کوم حزب جوړ کړي او یا هغه مخه تلاړ شي، ځکه چې هغه په خپل دا داسې یو نو انګیزه ورکړه خلکو ته چې احزاب باعث د دې شوې چې افغانستان کې داخلي جنگونه شي او دا کوم مشکلات چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي په دداګانې دا د احزاب په اساس باندې، نو دې خاطر افغانستان لپاره احزاب ضروري دي.
هم خپل ځکه یو بل لنډ پوښتنه کوم په بخښنه سره چې تاسو خبرې پرې کوم، په هغه وخت کې چې په افغانستان کې تاسو د کرزي صاحب د وخت یادونه وکړه، د ځوانانو په ټوله کې کوم کسان به شیدندې پسې ګرځیدل، شکایت به دا و چې اوس که د کوم حزب نوم در سره تړلې نه وي، تاسو څوک دند نه درکې یا که چا پورې ځان و نه تړي، نو ته نشي کولای چې په دولتي اداره کې وظیفه پیدا کړي. فکر کوي چې د کرزي صاحب دغه فکر چې سیاسي احزاب د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې یا داخلي جنگونه پیل شي، د دې نه به انګیزه اخیسته یا خلکو شکایتونه په دې برخه کې ډېر درلودل چې هغه وخت موږ ځوانان نه اورېدلي وو؟
ګوره هغه وخت کې خو دغه موږ چې احزاب وي، خو ما مخیارځو کې دا تنظیمونه وو، نو کته به د تنظیمونه د حکومت د بند قرارداد په اساس باندې د حکومت یو برخه وه، او بعضې چوکیګانې په دغه تنظیمونو باندې تقسیم شوې وې. نو کته به د یو تنظیم د مشر سره د رابطه درلودل، نو یو ځای کې به مقرردلې، حتی بعضې ښکته چوکۍ او ولایتونه هم په دغه شکل باندې تقسیم وو. هغه بیل بحث دی که چېرې موږ وایو چې جمهوریت یا ولسواکي حاکمه شي، نو موږ باید ولسواک احزاب ولرو او ولسواک نظام باید ولرو، نو هغې د رشد لپاره کار ونه شو. البته دغه ټول انتقال چې د یو حالت نه بل حالت ته ځي او هغه ایډیل حالت ته ځي، دا وخت و زمان نیسي. یعنی دغه واړه غټه احزاب چې کوم یو جوړ شوي وو، زیاتره په دې وو په خپله په احزابو باندې یعنی اعتماد نه درلود. په توګه مثال کله چې جمهوري ریاست ته به نوماندان وو یا دغه ته به پارلمان ته به نوماندان وو، هغې به لیکل چې موږ مستقل کاندید، حال دا چې پخپله د یو تنظیم مشر وو. تاسو یې ولیدل چې که هغه وخت کې دغه مختلف مشران چې انتخاب شوي وو، دا هر یو د یو حزب پورې تړلی وو، اما ځان به بیا مستقل کاندید وي. معنا دا ده چې دوی ونه شو کولای چې دا د خپل حزب یا د خپلې ډلې اجنډا هغه پلیټ فارم خلکو ته تشریح کړي، یا هغه د دې معنی ګرځېد چې دوی وو هغه عمومي رایې نشي اخیستلی، نو ځان به مستقل کاندید یادوه. نو په دې خطر باندې عام سیاسینو او هم حکومت د خپل احزابو د رشد لپاره کار ونه کړ، او دیموکراسي یا ولسواکي بیل احزابو مشکل ده چې هغه بقا پیدا کی او ثبات پیدا کی. نو دا هغه نواقص و. ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې هم اوله کې دی غوښته چې احزاب تقویه شي او رامنځته شي، اما کله چې بیا ټاکنې وشولې بیا هغه اجنډا شاته پاتې شوله او د احزاب د رشد لپاره کار ونه شو. نو په دې کې البته تقسیم به په ټولو ساحو کې وي، اما دغه یوازینۍ لار ده چې د ولسواکۍ لپاره موږ ولسواک احزاب لرو، تنظیمونه نه. ځکه تنظیمونه په خپل لکه انجوګان باندې شرکتونه شول د پلان نسبت ځکه سیاست چې کله میراثي شو بیا هلته نتیجه نه ورکړي چې ته پلان د یو حزب مشر بیا بیا دغه مشر بیا بیا مسیح دغه مشر نو دغه رقم احزاب بیا نتیجه نه ورکړي ومدا یلته چې اسلامي هوادونه چې وروسته پاتې شول سیاست میراثي شو او د نفي ول حساب قدرت رامنځته شو نو په دې خاطر باندې موږ چې ولسواکي لپاره ولسواکه احزاب ضرورت دی.
مننه میخیل صاحب، تاسو بیرته راګرځم. آزاد صاحب، میخیل صاحب د انتخاباتو موضوع مخکې یاده کړه. په ولسواکۍ په ټوله کې په تېر جمهوریت کې انتخابات یو له هغه جنجالي مسایلو و چې د پارلماني ټاکنې چې ترسره شوې او کاغه د ریاست جمهوری ټاکنې وي په دواړو کې ستونزې وي. خلکو که څه هم رای کاروله خو هغه باور چې مخکې میخیل صاحب ورته اشاره وکړه نه و. د دغه باور تر شا یې لڅو چې خلکو نه په هغه مشرانو باور کولو، مشرانو بیرته په ولسواکۍ باور نه درلودو او یو ډول ګونګ حالت و. خو انتخابات او ټاکنې ترسره کیدلې
بس کو یو سکیچ دی. د افغانستان په تیر نظام مطلق جمهوری و د قوانینو له مخې هغه ډول چې یو جمهوری نظام تعریف کیږي. بل دا دی چې څنګه عملی سي هغه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي چې ستاسو پوښتنې ته زه راځم. یو د هغه تر ټولو لوی لامل دا و چې افغانستان د افغانستان جمهوري نظام د جهادیزم او طالبیزم له دورې څخه راوتلی و. مطلق یې له صفره پیل کړی و. په 2001 کې کله چې دا جمهوري نظام جوړېږي یا د دې تصمیم نیول کېږي چې دغسې یو سیاسي ساخته اړ دی وي، تر هغه وړاندې کابو لس کاله افغانستان په هر ډول د کورنۍ جګړې نه نیولې د هر ډول ستونزې او جنجالو سره اخته و او د نړۍ څخه انزوا ته تللی و. نو لس کاله تاسو یو ملت په بشپړه توګه له جګړې، غربت او بې سوادۍ سره مخ کړی و او دا ملت تاسو له همدغسې یو حالت څخه راباسئ جمهوریت ته یې راولئ او بل د دې جمهوریت د ساختار په چا یې ډکوئ. همدغه خلک و. نو د اسمانه خو څوک نه سوی اتلی، همدغه خلک و چې په جمهوریت نه باور درلود او جمهوریت ته یا په مصلحتونو له مخې یا د فشارونو له مخې یا د امتیازاتو ورکولو په بدل کې راوستل شوله. دویم بحث دا دی کله چې د انتخاباتو بحث راځي، ستاسو سیاسي ساختار په بشپړه توګه جمهوري و او هغه باید د ټاکنو د لارې انتخاب شي. موږ ولیدل چې په تېرو شلو کلونو کې هغه ډول چې د افغانستان اساسي قانون امر کوي هغه ډول جمهوریت تمثیل نشه. مثلا په تېرو شلو کلونو کې موږ انتخابي ولسوالان ونه لرله، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسوال باید د انتخاباتو د لارې راغلی وای. همدارنګه موږ په تېرو شلو کلونو کې ښاروالان انتخابی ونه لرله، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ښاروالان باید انتخابي وای. نه هلته هغه وضعیت داسې و. د دې تر څنګ دې بحث ته زه راځم چې ولې داسې ونه غوښتل شوله. او درېیم بحث تر ټولو مهم بحث دا دی، زه په خپله داسې اشخاص پېژنم چې دوه دورې په پارلمان کې وکیل پاتې شوي دي او د دې په مرکو کې هم دا خبرې شته. په اوله دوره کې څلورو کلو یا پنځه کلو کې دای به دی نه خبر چې د افغانستان د ولسي جرګې غړیتوب معنا څه، یعنی څه دندې دي، څه مسؤلیتونه دي. یوازې په دې پیدا چې امتیازات ستا له دې نوم څخه استفاده کولی شي. او دا شپېته اویا فیصده د وکیلانو همداسې وه، یعنی دا یو دوه او درې نه وه. هغه په دې خبر هم نه وه چې دوی څنګه دلته راغلي دي. یوازې دا وویل چې ولسي جرګه دلته ټاکنې دي او خپل امکانات څخه استفاده وکړه. بس دلته دا دی چې دوی ته عامه پوهاوی نه ورکول سوی. کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو، جمهوریت لسیزې نیسي، ستاسو ولس د دې پوهاوی چې جمهوریت څه دی عامه پوهاوی نه ورکول سوی. په اتومات ډول د جمهوریت اعلان وسو، خلکو ته ویل شول چې همداسې دی. کله چې بیا د ټاکنو بحث راتی که هغه پارلماني ټاکنې وي، که هغه د مشرانو جرګې ټاکنې وي او هغه د ولسمشري ټاکنې وي، محدودو کسانو ځکه برخه پکې اخیستله چې یو خو د افغانستان ډېری سیمې هغه له بده مرغه له جګړې سره مخ وي، هلته امکانات نه وو. دویم بحث دا و چې هلته ولس په دې نه و خبر چې ټاکنې معنا څه، یعنی د خپل د رائے د کارولو په هغه اهمیت نه پیده. یعنی یو اکثریت به ته وکړم مثلا دې بحث دا دی چې هغه کسان په ساختار کې و چې هغه د مسؤلیتونو له مخې راوړل شوي وو، هغه په خپله په دې باور نه لاره چې که چیرې د جمهوریت له مخې په واقعي ډول جمهوریت تسلیم کېږي نو دغه به ډېرې بدنامې څېرې وي. ولس خو بیا دوی نه غوښتله، حتی هغه کسان چې دوی سره شپه ورځ کېناستل د مجبوریت له مخې هغو هم نه غوښتله. که چیرې شفافې ټاکنې کلی کیږي او دا زمينه مسایله کیږي په هواي خلکو تور کول کیږي او خلک بیا لدی لدی حق څخه استفاده کوي بیا خو دغه برنامه سری خلک نه غواړي نه یوازې دا نه غواړي بلکې خلک ودا هڅه وکړي چې د همدې جمهوریت لارې دا قضایي او قانون ته معرفي کړي.
یعنی آزاد صاحب هغه ملامتي چې په ټاکنو کې به دولت په خلکو ورچولې په ټوله کې حکومت به په خلکو ورچولې چې زیاتره وخت دوی د پیسو په بدل کې ځینې مشخصو کسانو ته رای ورکي یا خپل رای خرڅي په دې برخه کې حکومت ملامت وو عام ولس ملامت نه وو.
ګوره زه حکومت ولې ملامت وو په تیر شل کلونو کې زه یو شای تاسو وایم چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ځوان هیواد ځوان هیواد په دې معنا چې 15% ولس یې له 1950 تر منځ ولس وو یعنې د عمرونه دغه وو او دا هغه کسان وو هغه کس چې شل کلن وو دا په دې معنا چې کله چې د طالب لومړی دوره ړنګیږي دی هغلته زیږېدلی دی یا هغه کس چې 15 کلن وو کله چې طالب لومړی دوره له منځه ځي دی 15 کلن وو یعنی صغیر وو. دغه 15% ولس د افغانستان دا د جمهوري دولت یا جمهوري سیاسي ساختار پر مهال باندې د سیاسي بلوغت ورسله پر دې باندې اصلا هیڅ کار ونه سو. یو ته دا عام ذهنیت ورکول څه چې زما رائے هیڅ اهمیت نه لري ځکه نه لري چې هغه احمد ته محمود دی توپکې په لاس دی د یو جنگي تنظیم نوم اخلي د بل جنگي تنظیم نوم اخلي او هغه قدرت په لاس کې لري وکیل امام هغه دی ولسوال هم دی وزیر هم هغه دی نو که زه رایه ورکړم که ورنه کوم تاثیر نشي لري لهذا دا کله چې زه به یو لس روپۍ د دې په بدل کې واخلم د رایه په بدل کې حکومت کوم پړج په ولس راچی بس په ټول نړۍ کې ولس نشي ملامتولی تاسو مسؤلیتونه لرئ دولت دا مسؤلیت لري چې په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د تمثیل په هوای خلکو ته ورکول شي لکه د دې مخه نیول کېده لکه مخکې چې مې اخیل صاحب وویل زه په وضاحت وایم ګوري کله چې د افغانستان لومړی اساسي قانون تصویبیږي توشیه ته ځي په دې کې د همغه مهال ولسمشر ښاغلي کرزي لاسوهنه وکړه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر چې کوم واکونه دي هغه یوازې هغه اصطلاح یې بدل شوې د شاه څخه ولسمشر ته واوښتلې واکونه تر دې حده پورې وه چې یو شاه یې لري بل د سیاسي احزابو یا د دغه په بشپړ توګه د ټاکنو د بشپړ تمثیل مخه ځکه ونیول شو لکه تاسو انتخابي ولسوالان ولرئ هغه قشر پوره کیږي چې هغه وکولی شي یو ولسمشر دی احزار کی هغه وکولی شي یو ولسمشر دی له دندې ګوښه کی د دې مخه ونیول شو تر پایه پورې د ډاکټر غني تر وخته پورې ډاکټر غني په وخت کې خو حتی د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم ونیسولې بل باستا و چې د دواړو ولسمشرانو په خپل هم د سیاسي احزاب مخنیوي ځکه کاو یو یعنی یو دغه سیاسي احزاب چې هغه په بشپړ توګه یو روشنفکره سیاسي حزبي ځکه چې دوی دا ویره لري چې دلته تاسو یو روشنفکره اپوزیسیون زیږوي کدې په خپل غړیتوب ولري مجبور دي چې د همغه سیاسي حزب د مرکزی کمیټې ته ځواب وي کدې غړیتوب ونه لري یو واقعي شعوري سیاسي حزب رامنځته کیږي هغه په واقعي ډول د یو ډیر قوي اپوزیشن شکل خپلوي چې هغه بیا د دغه سي حکومتداري چې دواړو ولسمشانه خپل وخت درلود یو د ستونزې جوړول شي نو د مخنیوي کاوه لهدا هغه کسان چې د سیاسي احزاب نمونه ځان ته ورکړي او په ټوله کې توپک سالاران او هغه جمعیت وکاله جنبش په نامه کغه د هیڅ په نامو هر نوم چې ورکول کیږي یو څه کوله یو هغه سیاست خبر نه و هغه په جمهوریت باور نه درلود هغه کارول کیدل د امتیازات په بدل کې نو ولس بیا مجبور و چې ولس بیا سواد هم دی ولس جوړې مون لري ولس دا باور هم ورکول سوی دی چې ستار رائے اصلا هیڅ اهمیت نه لري هغه توپک یو څو پلاس کې لري هغه مقدر کړي هغه مجبور و چې د پیسو په بدل کې خپل رائے وکاروي یعنی هغه امتی ته امدا غوړه بلل و خو په ټوله کې دا پړه د دولتونو دا هغه افغانستان وی هغه هادي دولت د مسولیت لري چې هغه د سیاسي مکتب د زیګولو نه واش تمثيل وکي بلکې امکانات برابر کیو په تیر شل کلونو کې افغان دولت افغانستان دولت دومره زیات امکانات درلود چې کولای شي چې کلی ته د جمهوریت د پوهاوی مکتب ورسوي خو له بده مرغه برعکس دی به مخنیوي کاو ځکه د خپل قدرت او واک بیا د خطر سره مخ کیده.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم آزاد صاحب که زه په لنډو کې ساس یو د میخیل صاحب خبرې راټولې کوم دا د چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه کوم نظام چې حاکم و په ټوله معنا باندې ولسواکي نظام و او سیاسي حزب په کې رشد کړی دی خو په کوم اندازه چې باید ورته کار شوی وي کار ورته نه ده شوی. وروسته به په دې باندې خبرې وکړو چې طالبانو اوس ولې د دې حزبو فعالیت منع کړی دی خو اوس ورزو اوریدونکي راسره دوی پښتنې پر واخلو نو مراته واخلې د کوم ځای واړې کنی ولې
سلامونه
ستړی مشه احمدی صاحب په خیر راغلی مهرباني کې پښتنه لري
او مننه خوشاله وسی البته پښتنه په دوه لرم په دې سیال خور په ګرو کې افغانستان کې څنګه تاسو اجازه ناری وو یانه دا شول کلو کې دا آزاد صاحب ویل نه خل صاحب ویل نو خلک څنګه تاسو اجازه وو ته یا ګوندونه وو ته یو څه فکر کوي چې هغه خو موږ چا خبره پیز نه یاله افغانستان کې تاسو هغه ټول عمر جنگ سره نه نو تقریبا هغه جنگونه کول ولایتو کې هر ولا سوالو کې نو هغه جمهوریت وخت کې چې هغه دوی حکومت تان تر نږدې کړ تقریبا باز ته مارشالي ورکړي باز ته رتبه ورکړي باز ته وګورئ چې کومونه ورکړي چوکې ورکړي نو هغه دا چا خبره موږ افغانستان ملت نور هم شاخ لري تقریبا دا هغه موږ ته ستړي کړ نمو سر باندې ادو کې کولای نو اوس خدا خوش بختی دا بریده خورو ورش افغانستان کې عذاب باید نه یعنی عذاب مونږ نه باندې نه دی ګو خلک څوک ځان عذاب یا هغه تطبیق نشي کولای ځا عذاب چی شته یعنی څوک به څومره ژوند وطن ته نه ملي کارونه کوي نو دې په ټوله کې ملي کارونه کول نو دې باغ چوکي څخه لکه غړ بیا بچای سکوي نو سو هغه چوکي به شوري ولا جنگ نن کا چوکي په سر باندې نو دا په ټوله کې موږ ګورو نو افغانستان کې نه پایله نه
کوي یعنی احمدی صاحب تاسو اوس په دې خوشاله استئ چې دغه سیاسي عذاب په افغانستان کې لغوه شو او فعالیت منه شو همداسې ده
بله وګوره خو ما دا ویلی کنه چې موږ دغه شل دېرش کاله موږ دا ویل یعنې دې معنا باندې چې موږ دې تجربه کړې خلک دي
پښتنه مو وای احمدي صاحب پښتنه مو وای پښتنه مو څه ده
پښتنه مې دا غوښتل نه خل څه ده یعنی جمهوریت افغانستان ته نه کوم ورکې کملات سوي نړۍ سره نه غره باندې وخت کې موږ تاسو هغه مخکې نه څه کولای شي جمهوریت څه ته وای یعنی تقریبا د څه پټ سرګ افغانستان راوړی دا لغره چې افغانستان څو ورځې نه دی یعنی تقریبا دا 15 کاله سو پین یا د څه کم 15 کاله چې دا جمهوریت نو افغانستان راغلی وګوره چې شخړې دی افغانستان کې حکومت چې بکیږي بل جوړیږي بل چې بکیږي نو دا یو څه پایله نه وای یعنی معنا دا راشي چې افغانستان خلکو
ته تاسو پام باندې چې جمهوریت ولې په افغانستان کې نتیجه نه ورکې مدنه کور ودان حتما د ملمنو به دا په پښتو بل اوریدونکو هم لرونه مور ته واخلې د کوم زموري کني ولی
سلام تاسو تاسو ملمنو ته وای مبارک دی لفران
لفران ستړي مشي مهرباني کته پښتنه لري ملمنو نه
زه به دا ان چې خورجان ته جمهوریت چې و غار یو خپل واقعي دروښته دا شنو چې ګردېواله کډوې افغانستان به جوړ کړي خدا شي چې یو ولایت والی به ځان د بچاو بس خپل د خلک به ټاکل نه به ایجاد به چنور وګټل هم دی به خپل خلک ټاکل شنو چې وسه راي درای مخ خلک ټاکل په افغانستان کې هم قرارداد راغله موږ افغانستان جوړ شو نو موږ جمهوریت نه دی بس دې هر یو خپل ګونګې او پراده جلا بچي و ده ورا د جلابه چهار ځای والی چې هغه ځان بچاو نه اشرف غنی مرمنې نه د بچا مرمنې وزدار د یاري وزدار د بچي
پښتنه مو څه ده لملمنو
پښتنه مې ده لملمنو نه چې په افغانستان کې شری نظام ده چې آیا دا به څومره ګټلو چې جمهوریت به خي کې شری نظام
مننه کور ودان حتما دا به و پښتو لملمنو نه دا روسي اوریدونکو به هم راوخلو نو مراته وخلې د کوم ځای ماری کني ولی
السلام علیکم پریږی خو رتا تا او مېلمنو ته سلامونه
مننه کور ودان نو مراته وخلې د کوم ځای ماری کني ولی
بلې اوسامه د هلمند ولایت په چکیول وسالۍ څخه زبردار توامه چې د پر طالبان شوس پر افغانستان حکم د داد شریعت نری وي خو په شریعت د خپخان وي تر کوم شریعت چې دوی راوستلای دي د خو کسری کې د شریعت څخه مخالف کار دی او دوی به په افغانستان کې چې د دنیا عمر جنگ او یو څوک پر واکمن یا دای نه څه خو دغه لامل لوی لامل دغه دی چې نری د شریعت وي او په شریعت خان وي د ولس ځینې ناراضي په دغه وځي ځنن کله له مدار ته د مساکلاو د کجکی تر مابین د لوی سړک چې دی په دغه سړک باندې ما یو مسجد پوینې ولې د چینه مې نړول او د لارې په تیر کړه نه دا اوس په کم د اسلام چې راغلې د داسې د قرآن شریف کې آیات ته چې ته یو ځای یو مسجد یا غدا ته نړوا په لارې کې راولا نو خو باید لا
اوس هم پښتنه دی اوس هم کلمې ملو چې پښتنه لري مهرباني
مېرمنو څنګه پښتنه ده چې څنګه یو څوک پر افغانستان باندې چې واکمن سي کوم هدف او کوم غوښتنې د ولس ته ومني
مننه کورودان حتما موږ به د ولس د غوښتنو په اړه باندې لمېلمنو و پښتو کور ودان بل اوریدونکو هم د بم راوخلو نو مراته وخلې د کوم ځای ماری کني ولی توخی سپستړی مشي مهرباني کله مېلمنو څخه پښتنه لري
مننه موږ به نظر ورکو. زه و دې تاریخ نیم د تیری ادارې پاتې شوني هم په شریعت خبرادري کې خبرې کوي. په شریعت باندې طالبان بالکل پیز دا شرعي نظام دا شیخان دي هر څوک راډیو ته ټلیفون
وکړي. تاسو خپل کلک په لوړ غږ خبرې وکړي ساسي غږ ډېر ټیټ ده.
اما ویل مال د تیری ادارې پاتې شوني دا وایي وي طالبان په شریعت باندې خند وي. طالبان بالکل په شریعت خند نه وي. هغه شل کال جهاد د دې اسلامي نظام د پاره کړی دا شیخان دي د علما دي دا د شریعت په تطبیق د شریعي نظام پیږي. خو تاسو سوان چې دي دا کلمې د کوپر دي دا سړی په خرابیږي. عرب سم موضوع ته موږ خو تر اوسه پورې په افغانستان کې احزاب لیدلي وو. دغه زخم څنګه ګټې نه دي لیدلې. نن د ملت لپاره ګټې لیدلې، نن د دین لپاره ګټې لیدلې، نن د حکومت لپاره د پاره لیدلې.
مشخصه پوښتنه مولم ملمنو څه ده په دې برخه کې؟
پوښتنه مې مشخصه ملمنو زه خدا ده چې ولې طالبانو دلته احزاب بند کړي دي، په څه خاطر باندې بند کړو؟ آیا دا یو شرعي جواز نه لري او قانوني جواز نه لري؟ او بل نه دا پوښتنه ده چې په یو ملک کې شرعي نظام او قرآن او شریعت جاری دي، آیا په دې کې ټول شان نه دي داخل؟ نو اساسي قانون ته هم ضرورت شته او که نشته؟ خو خامخا په شریعت کې به ټول شانو ته ټول موضوعات.
مننه حتما ستاسو نه دواړه پوښتنې به له میلمنو وپوښتو. کور مودان چې اړیکه مو نیولې د نور اوریدونکي به نه اخلو ځکه چې وخت کم ده. ایله دا پوښتنې ځواب شي او ځینې پوښتنې ما سره دي چې هغه باید له میلمنو وپوښتم. میخیل صاحب که تاسې ته راشم، اوریدونکي له تاسې پوښتنه وکړه چې خیا دغه وروستی اوریدونکی به هم راواخلو بیا به میلمنو ته ورشو. نو مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې. بله مهرباني ستاسو غږ لرو.
سلامونه پرې سیمه.
علیکم سلام ورور. نوم دې راته واخله له کوم ځای دې اړیکه نیولې؟
مسار مانیم لپاران زما د آزاد صاحب نه پوښتنه دا ده. آزاد صاحب ګرد عمر هم داسې کې د طالبانو پر ضد مخالف خبرې کې اوس خو دلته په افغانستان کې خلک ټول د طالبانو خوشحاله دي، امنیت یې کراري دی او دغه دی چې د نجونو مکتبونه یې بند کړي. دا موږ یې غواړو، مې طالبان غواړي، خو دا دی چې نه پوهیږو چې دوی کومه ستونزه لري. خو البسی خو خلک اوس خوشحاله دي، امنیت یې کراره کراري دی، فساد نشته، نو خلک ټول خوشحاله دي. آزاد صاحب ګرد عمر کې زه دوی خبروم، مرکې اورم چې ستاسو سره کې دیگر دمر په طالبانو نیوکی کې داس نیوکی کې
ایلت به ورنو پختو. مننه ایلت به ورنو پختو چې دوی ولې د طالبانو په حکومت نیوکی کوي او تاسو به مو ځواب تر لاسه کړئ. میخیل صاحب راځم تاسو ته. دوی ول چې مزمنګه وريدونکو اړي کني ولې و چې تاسو ورته کپلندو کې دا وایي چې جمهوریت څه ته وایي او په افغانستان کې څه ډول نظام پایله ورکولای شي؟ میخیل صاحب کز ماغله لري مهرباني. فکر کوم چې د میخیل صاحب اړیکې را سره پرې ده. آزاد صاحب که تاسو راته د پوښتنه ځواب کړئ.
ونې لکه مخکې چې ما وویل زه چې هره خبره کوم په ځانګړې توګه په دغه بحث کې دا به زما شخصي تحلیل نه وي، دا به د اسنادو په اساس باندې وي، د معتبرو منبعو په اساس باندې. جمهوریت اسلام اوامر دي، احکام دي. جمهوریت لکه مخکې چې یادونه وسوله همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل کروستا صدا وچې د اسلامي هیوادونو یا د اسلامي تحریک چې تاکل کی د تحریک مشر چې تاکل کیږي هغه یو جمهوری عمل و. د دې ترڅنګ د اجتهاد مثال مارا و. د دې ترڅنګ هغه ډول چې اسلام په نورو ټولو هیوادونو کې یوازې افغانستان بحث نه، که تاسو وایئ چې طالبان مسلمانان دي او ټوله نړۍ کافره ده، دا خو بیا منطقي نه ده. ډېر پرمختللي هیوادونه اسلامي هیوادونه هغلته هم اسلامي هیوادونه دي او هم یو ډول نه یو ډول جمهوریت تمثیلیږي. جمهوریت ولې مهم دی؟ مهم ځکه دی چې دغه اشخاصو چې ټلیفون وکړ دغه دته جمهوریت دا حق ورکړی دی چې دای یو ټلیفون ولري. دا که څه هم تر ډیره بریده پورې طالبان او په بشپړ توګه استبدادي نظام دی، دی دغه پښتنې حق د چا ورکړی چې دا پښتنه له ما څخه وکړي، علم یا خیل صاحب څخه وکړي؟ دغه څومره کسانو چې دا ټلیفون وکړله او د ځانګړې توګه کسانو چې د جمهوریت خلاف نظر لري، دا حق د چا ورکړی دی چې دی د جمهوریت خلاف خبره وکړي؟ همدا حق جمهوریت ورکړی دی. بل هیڅ نظام د تنشه دای په دې نه دی خبر چې جمهوریت څه دی، خو د ده په وجود کې جمهوریت شته، د ده په لاشعور کې جمهوریت شته. او هغه جمهوریت دای په یو ډول نه یو ډول غیر مستقیم ډول باندې دی تمثیلوي. یو څوک چې دا پښتنه کوي په مستقیم ډول په ما باندې نیوکه کوي او د یو طرف طرفداري کوي، همدغه جمهوریت دی. زه خو د همدې غوښتونکی یم، اما ته چې د چا طرفداري کوي هغه د دې غوښتونکی نه دی. هغه یوازې تر هغه وخته پورې دا خبره مني چې ته د ده طرفداري وکړې. که ته سبا د طرفداري ونه کړې تا نه پرېږدي. جمهوریت د افغانستان دپاره نه، د ټولې نړۍ دپاره ځکه مهم دی. اول خو زه باید دا ووایم چې جمهوریت اشخاص نه دي. په افغانستان کې له بده مرغه پوهاوی نه دی سوی. د سواد کچه دومره ټیټه ده چې هغه که جمهوریت نن څوک واوري هغه داسې فکر کوي جمهوریت اشرف غني او احمد کرزي نوم دی. جمهوریت یو سیاسي ساختار نوم دی چې هلته انسان د خپل زړه د خپل فکر خبره وکولی شي. لکه دغه کسانو چې اوس زنګونه ووهله، همدغه زنګ وهل، همدغه پوښتنه له ما څخه کول او په ما باندې نیوکې کول، همدې ته جمهوریت
آزاد صاحب. دا خبر اوریدونکو کې پوښتنه مام دا و چې جنگ سالاران و د تیرو جنگونو کوم کسان چې پاتې وو دوی راغله او د حزب نوم باندې ګوندونی جوړ کړ او بل اخره حکومتونه غوي ځان سره رانیږدې کړ او دغه په خبره باندې شولې دوی نور چاخ شول او هغه پیسې او امکانات چې یو حکومت درلودل دوی ټول استفاده کړل خو د ګوند په نوم باندې. او دا بل اخره د دې سبب شو چې د اوریدونکو په خبره باندې په هر ولایت کې بیل بیل والی ځان ته لکه پاچایي غوندې جوړه کړې وه. دغه حالت یې دغه وضعیت څومره کولی شو چې جمهوریت په افغانستان کې بدنام کړي او دا خلک چې اوس نن ګیله مند دي له جمهوریت نه د دې وضعیت سبب شي؟
ګورئ، که زه په ځان باندې داسې یو نوم کېږدم چې هغه زه نه یم او د هغه تمثیل وکړم، نو په دې کې خو هغه شخص نه دی ګرم چې ما یې په ځان نوم یې ښی دی که نه، ته خو زه ګرم یم. که اوس طالبان مثلا طالبان د شریعت بحث کوي، زه حاضر یم چې د طالبانو د هر شیخ هغه یو زنګ وهونکي دا وویل چې دا شیخان دي عالمان دي، د هر شیخ او عالم سره اول د عالم تعریف زه تاسو ته وکړم. په ټوله نړۍ کې کله چې موږ اسلامي عالم ورته وایو، هغه د کتابو لیکوالان دي، هغه د اسلامي د دومره معتبرو کتابو لیکوالان دي چې په اسلامي درسګاهو پوهنتونونو کې تدریسیږي او د هغو کتابونه بیا څنګه معتبر کیږي. هغه د اسلامي مراکزو لکه د الازهر یا مثلا نور معتبر پوهنتونو څخه هلته هغه تصدیقیږي. د طالبانو یو شیخ د دې ماته راوکي، یو عالم د دې ماته راوکي چې د دې د کلی په کچه باندې یو اثر ولري، یو پانه شاید لیکلی، نو دلته خو علم بند سو. بل بحث دا دی کله چې د شریعت بحث او د اسلام بحث موږ کوو، زه راځم ستاسو پوښتنې ته. طالب چې سره کوم شریعت تمثیلي یا اسلام تمثیلي، اوس بده اسلام بیا نه دی ګرام چې تاسو اسلام بدنامه کوي، دا د تمثیل کوونکی غلط تمثیلوي. همدارنګه هغه کسان چې والیان و، هغه کسان چې مثلا هغه توپک سالاران والیان یا مثلا د دې چې په چا باندې نیوکې کولې، هغه خپله هغه د طالبانو یو بل ورژن و. همدغه طالب اوس هغه کار کوي که کوم ډلو کوم تنظیمي ګوندونو کغه جمعیت او وحدت او د هر منچ ورکو په ځینې سیمو کې خپل پاچای جوړ کړي، بیا موږ اوس طالب کوي. همغه وا یعنی د طالب و والی هم بشپړ توګه یو واکدار دی، توپک ورسره دی، هر څه چې وغواړي هغه دغه کوي. یو قانون ځکه هلته قانوني شکل خو بیخي دلته ځکه نه لري چې طالب خپل قانون نه لري، دا زما خبر نه چې نیوکه پر کومه. په طالبان دغه کس چې دا پښتنه وکړه، دا د ولاړ چې دی وایي چې د طالبانو اسلامي امارت د طالبانو دغه قانون لمخه جوړ سو، دی طالبانو دغه قانون لمخه
تعلیم سو. آزاد صاحب، همدغه تغه بل اوریدونکو په دې موضوع پښتنه وکړه چې دوی خو طالبان ادا کوي چې په افغانستان کې شرعي نظام راوستي دی، د قران کوم قوانین چې دی غبل کی، دا په ټوله معنا باندې هغه قوانین چې په قران کې راغلي بل کی دی، یعنی د تم بیا موږ شرعي نظام ویل شو؟
ګوره، اصلا د شریعت تعریف خپل د سوې نه دی یو باس. بل باس دا دی چې قران نص د خدای تعالی کلام، هغه اوامر هغه احکام چې هغه ډیر واضح دي، هغه یعنی پنځه حدود دي، هغه یغه د پاره د تفسیر، یغه د پاره د تعبیر، یغه د پاره د تعریف اړتیا نشته. هغه اوامر قران په دوه برخو ویشل سوې دی، یو هغه دی چې حکومي آیاتونه یا سوری دي چې هغه قوانین دي، یو هغه دي چې هغه دینی مسائل دي، د عبادت مسائل یو کیسې دي د پخوانیو دینونو ادیانو یا د پیغمبرانو. هغه برخه چې قوانین دي، اوامر دي، دا وکه او دا مکه، دا کولای شي او دا نه شي کولای. هغه چې واضح دي په پنځه حدود دي، هغه چې نه دي واضح بیا احادیث دي، کله چې احادیث مست قیاس دی او بیا اجتهاد دی، د همدغه ټولو مجموعې ته بیا د فقه نوم ورکول سو دی چې مختلف فقه دي، جعفریه، حنفی، مالکی، شافعی او حنبلی. دا په ټول نړۍ کې اسلامي هوادونو کې مختلف فقه اته د قوانینو جنبلري په یو هواد کې حنفي فقره په بل کې جعفری ده حنفي مالکی ده شافعی ده او حنبلی ده. په افغانستان کې د افغانستان جمهوریت نظام چې وو د غد اساسي قانون په درې ماده کې واضح لیکل شوی وو چې هر هغه قانون اول خدای اساسي قانون د شریعت او شریعت کې بیا د حنفي فقه لمخه جوړ شوی دی پرنا کې جوړ شوی دی. هر هغه قانون چې د حنفي فقه یا مثلا د شریعت خلاف یا قانون ویل کیږي دغه شریعي نظام وو. کله چې طالبانو شریعت ته موږ راځو دلته نسته طالبان د یو پیراګراف راوکړي چې دی لیکلی چې دی دغه شرعي نظام د کوم اسلامي فقه په رڼا کې جوړ شوی دی. یو بحث دویم بحث دا دی موږ ولیدل ویډیو یې خپرې شوې اسناد راغلله مخکې یو خبر مخکې دی چې موږ بحث پیل کړو تاسو خبر خپور کړ چې د زنا او لواطت په جرم باندې ځینې کسان هلته محکوم کړل شول یا ځینې کسان هلته پدرو وهل سره یو وژل سره اما موږ ویډیو ولیدلې په تیر دوه دنیمو کلونو کې چې طالبانو د چارواکو ویډیو راووتلې هم د لواطت هم د زنا هم د شراب خورۍ موږ ولیدلې چې د پخوانی د طالبانو د ریاست د پاسپورت د ریاست د ورور ویډیو راووتلې موږ ولیدلې چې د برېښنا د شرکت د رئیس ویډیو راووتلې. دلته شریعت چیرته و د طالبانو؟ موږ دا ولیدلې چې د افغانستان معدن قاچاق کیږي او په ښکاره خپل طالبان په دې باندې نیوکه کوي ځینې هغه کسان چې په کې ونډه نه لري. دلته شریعت چیرته و؟ موږ دا ولیدلې چې د هلمند تریاک د طالبانو مشران قاچاقي دلته شریعت چیرته و؟ شریعت یوازې د دې لپاره دی شریعت دی ته وایي و چې زه څه کوم هغه به ته کوې هغه به ته منې زه چې څه وایم ما باندې ته نیوکه نشې کولی. دی چې د کوم ګوند یا د حزب خبره کوي مثلا د حزب اسلامي بحث یې وکړه حزب اسلامي همدغسې یو شکل دی لکه د طالبانو تحریک دا مې وډاله ده هغه مې وډاله ده که چیرې د حزب یا د حکمتیار د ډلې نوم اخیستل جرم وي د تحریک طالبانو نوم اخیستل هم جرم دی. دا خو مختلف نومونه دي یو جمعیت وو بل وحدت وو بل جنبش وو بل حزب وو بل تحریک طالبان دی. دا ټول شکل لري یو ډول تمثیل کړي دي. نو لهذا خبره دا ده که چیرې حزب اسلامي هم قدرت ته ورسیږي همدا تمه تر کېده چې همداسې به یو څه کړي وای نن شل دېرش کاله وړاندې چې قدرت ته رسېدلی وای طالبان هم همدغه کوي خو ټوله کې افغانستان کې ما په
مختصر ډیر دی او وخت کم د کلندو کې راته ځواب کړي هغه روسي اوریدونکو چاړي کنيول او مشخصا پښتنه له تاسو و چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی قراری د تاسو ولې په طالبانو ډیر نیو کې کوي لاندې ورته ځواب کړي.
ګوره کله چې موږ امنیت تعریفو امنیت یوازې د وژنو بحث نه دی د جګړو بحث نه دی. که چېرې د جګړو خبره هم راشي دا جګړه چا کوله دا پلچک چا ورانه و دا چاودنې چا کولې خو هغه په قدرت کې دغه اوس نه کوي. دوم بحث دا دی رواني امنیت په افغانستان کې زما خبرې نه دي زه په طالبانو نیوکه نه کوم. وضعیت حالات په طالبانو باندې نیوکه کوي. تاسو د ملګرو ملتونو راپور وګورئ تاسو د خپل د طالبانو د ځینې مشرانو خبرې واورئ تاسو د ولس خبرې واورئ شپږ نوي فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري معنی امنیت نشته. کله چې تاسو ډوډۍ ونه لري امنیت نشته. تاسو څوارلس میلیونه انجونې د زده کړو محرومې کړي دي معنی امنیت نشته. تاسو وویل چې د حزب یا د فکر نوم اخیستل جرم دی معنی امنیت نشته. دا یو بحث. دویم بحث دا دی تاسو د نړۍ د یو ستر کلی څخه په بشپړ توګه وتلی یاست. تاسو هیڅ څوک نه منی امنیت نشته. دا همدې اوریدونکي چې ما باندې نیوکه کوله دی په یو کلی کې اوسي که دې کلی کې هر کور هر کورنۍ د ده سره مړی ژوندی بند کړي او هغه لاره په ده وتړي چې دی په باسکل باندې یا په اس باندې ځي ورځي او خپل کور ته سودا راوړي هغه لاره هم په ده بند کړي ده سره تګ راتګ هم بند کړي نو دی په کلي کې ژوند کولی شي. کور په کور کې ژوند کوي په کور کې اوسیدونکي په امن کې دي نه دي. نو طالبان چیرته امن راوستل دی؟ او بل بحث دا دی کوم نیوکه چې زه کومه دا تیوری کوي دا اسناد کوي دا د اسلام احکام طالبان یې نیوکه کوي. زما خبره پرېږئ تاسو د مکې معزومې امام راواخلئ هغه وویل چې طالبان نظام شرعي نه دی. تاسو د انډونیزیا د علماو خبرې راواخلئ وویل چې دا نظام شرعي نه دی. تاسو د اسلامي هیوادونو د سازمان خبرې راواخلئ راپورې پروت دی یو وویل چې دا نظام نه شرعي دی او نه دا خلک مسلمانان دي. نو کله چې د نړۍ تر ټولو معتبر اسلامي ادرسونه دا خبره کوي نو بیا یو څوک چې زنګ ویدیو
مننه کور ودا بیا خیل صاحب لتاسې اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې طالبان ولې په افغانستان کې د سیاسي حزبو له فعالیتونو ډارېږي او نه پرېږدي چې حتی د حزب نوم اخیستل او د هغې د کلمې تلفظ هم اوس جرم ده.
خو طالبان خو په خپله د بیان د ازادۍ نه او د خلکو هغه شعور چې پورته ځي د هغې نه ویره لري. کله چې په یو ملک کې ازادي وي هلته بیان ازادي وي هلته حق د کار وي د تعلیم وي دغه ښوونځي چې بند کړي د ښځو یو غلط همدا ده چې دوی ویره لري نو په دې خاطر باندې د خپل ویرې په خاطر باندې چون دی د ټوپک په زور راغلی دي یا د معاملې په اساس راغلی دي، نو فکر کوي که دغه ازادي خلک واخلي د دې په مقابل کې راپاڅیږي او دی ونه مني، ځکه دا کوم شکل د حکومت ولای یا د نظام چلونې چې دی روان کړی دی دا نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی. چې ته د خلکو نه د کار حق واخلې، د تعلیم حق واخلې، د ازادۍ حق واخلې، یعنی بیان ازادي دا شیان نه وي، نو هلته په خپله ته لکه یو بندیخانه کې چې اوسېږي. اوس په تاور د مثال د اسلام شرعي باس مخکې ورته وشو، په اسلام کې دا ده چې کار اهل کار ته وسپاري. اوس ملاکراسي ده، د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان دي، نور څوک په افغانستان کې د یوې خاصې طبقې حکومت دی. دا په خپله د اسلام خلاف کار دی. که دی وایي چې قدرت جزیره د منځه وړي دي، نه دي د منځه تللي. قندار یوه جزیره ده، کابل بله جزیره ده، په منځ کې نورې جزیرې اوس هم موجود دي. فزیکي امنیت نه دی. تاسو ګورئ دغه تېر ورځ په قندار کې چې مالته د دې وو د امیرالمومنین هلته اوسېږي او موجود وي، نو هلته انفجار وشو. تاسو ګورئ درې والیان ووژل شو، قمندانان یې ووژل شول. هره ورځ انفجار و انتحار و دا مسائل موجود دي. یعنی تقریبا هغه احصایه چې کوم راځي د ورځې، یعنی په هفته کې 300-400 جنایي او نورې پیښې کیږي. خو دا چې مطبوعات آزاد نه دي هغې ته انعکاس نه ورکړ کیږي، هغه بیا جدا مسله ده. همدغسې اختطاف شته دی، غلاوې شته دی، نو په دې خاطر باندې نه فزیکي امنیت تامین دی، نه بشري امنیت تامین دی او نه رواني امنیت تامین دی.
میخیل صاحب په داسې یو وضعیت کې لکه څنګه چې د طالبانو حکومت ته څوک ګوري، د دوی په خبره باندې دا نظام یو شرعي نظام ده، خو لکه څنګه چې تاسو آزاد صاحب تشریح کړل، دا شرعي نظام نه دی بلکې یو دیکتاتور نظام دی چې په افغانستان واکمن دی. که تیر جمهوري نظام ته وګورو، که څه هم ولسواکي و خو خپلې ستونزې یې درلودلې، ځکه ړنګ شو. اوس تاسو په باندې په افغانستان کې څه ډول نظام کار ورکولای شي چې افغانان هم په خپل کې سره جګړه ونه کړي او هم خلک آرام او ثبات او اصول وي؟
ګوره مخکې ولسواکي خو همدا و چې چیرې موږ یو دوه درې انتقاله درلودلې د یو رئیس جمهور نه بل ته، نو موږ دایمي ثبات ته، ځکه دنیا ټول هیوادونه دي چې یو دم هغه ایډیال حالت ته تللي دي. مخکې مو ته ما اشاره وکړه، حتی په امریکې کې فردن د خود ته د اوله کې د یوازې سپین پوستو او سرمایدار ته د حق درای وو. بیا په 1900 کې خود ته حق درای ورکړ شو، بیا وروسته تور پوستان ته ورکړ شو. یعنی دلته یو دم د ولسواکي په ټوله معنا باندې حاکمه شوې نه ده، دا وخت او زمان نیول ده. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدا ده چې په افغانستان کې اول یو قانونمند یو قانون باید موجود وي، اساسي قانون چې هغه ولس تایید کړي، داسې نه چې یو څوک کوټه کې کینی او یو څه ولیکي او چې دا قانون دی. ځکه قانون خپل پروسه لري چې هغه باید ولس تایید کړي. په افغانستان کې لویه جرګه ده، پس هغه نه بیا د قانون په چوکاټ کې ولسواکي حاکم شي او یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي. که دا نه وي، نو بیا افغانستان د منطقې او د دنیا د رقابتونو مرکز ګرځي او افغانستان کې ثبات نشي راتلی، وضعیت مخې راغی. اوس پر فتاور مثال دی کې هیڅ شک نشته جمهوریت کې مشکلات وو، خو اوس دغه افغانان چې په داخل د افغانستان کې اوسېږي، خو موږ ټول هلته دوستان لرو، ملګري لرو، خپلوان لرو، وضعیت په کوم حالت کې ده؟ فقر موجود ده، صحیح ده چې یو ځای نه بل ځای ته میلې دپاره به یو څوک ورځي، خو تعلیم نشته ده، آینده معلومه نه ده، په زرهاو په لکاو کسان اوس هم کوشش کوي د افغانستان نه وځي. نو په دې خاطر باندې یعنی آینده مطمئنه نه ده په افغانستان کې. نو یعنی وضعیت د جمهوریت د وخت نه خراب شوی ده، ښه شوی نه ده.
فقط یوازې دوه دقیقې وخت لرو چې یوه دقیقه ستاسو یوه د آزاد صاحب څومره اوس د دې امکان شته چې له افغانستانه بهر کوم خوځښتونه چې دوی خپل فعالیت وکړي؟
خطر یو هدف پورې خوځانته د بهر نه دی، ځکه چې موږ ټول په داخل د افغانستان کې پوره نیټورک لرو، دوستان لرو، ملګري لرو، همفکره کسان لرو. او ولسواکي همدغه ده، لکه مخکې آزاد صاحب متویل چې هغه څوک چې په دغه فکر مانی وي، هغه ټول د جمهوري ارزښتونو ملاتړي دي. نو په دې خاطر باندې موږ دغه ارزښتونو دپاره کار کوو، مبارزه کوو. دا که ورځ نیسي، که کال نیسي، که لس کاله نیسي، دا مهمه نه ده. حتی که په افغانستان کې یو ولسواک نظام هم راشي، بیا هم موږ دغه مبارزې ته ضرورت لرو تر څو چې ولس په ولسواکۍ باندې پوه شي او بل اخره خپله برخه په نظام او سیستم کې واخلي. دا یو اوږده مبارزه ده.
مننه کور ودان. آزاد صاحب، که تاسې تر شما که چیرې په افغانستان کې همداسې دوام وکړي لکه څنګه چې د نجونو ښوونځي بندي، پانتونونه بندي، همداسې سیاسي احزاب هم فعالیت ونه کړي، څه فکر کوي د افغانستان راتلونکی نسل به وکولی شي د بیان ازادي ولري، د فکر ازادي ولري، او په دې به فکر وکړي چې دوی حق لري چې د خپل ځان لپاره خبرې وکړي؟
ګورې که چیرې
لطفا لنډ چې وخت ډېر کم دی،
لنډه ته بشریت تاریخ ته که ولاړ سو، بحرانونو تل فرصتونه زېږولي دي. هر څومره چې تاسو د هغه د فزیک د فارمولې له مخې هر څومره چې تاسو هغه سپرینګ ته فشار ورکوئ، هغه چې پرېږدئ په همدومره صورت هغه ټوپ اچي. هر هېواد کې چې هر څومره فشار ډېر سوی دی، په هره ټولنه کې چې هر څومره فشار ډېر سوی دی، په هره ټولنه کې چې هر څومره بحران ډېر سوی دی، فرصتونه بیا زېږولي دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان ممکن وخت ونیسي که هغه دننه په افغانستان کې دي، افغانان که هغه د افغانستان بهر دي، دې وضعیت ته به تغییر ورکوي. دا مجبوریت دی او دا انساني غوښتنه ده. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې دي، هغه نجونې چې مکتب ته نشي تللی، هغه کسان چې د حزب د جوړولو یا مثلا د فکر کولو اجازه نه لري، هغه نور ډېر زیات فشار اخلي او دا وضعیت د انسان فطرت جمهوریت غواړي او دا به راځي.